کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې چې ورسته به از ما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې موږ پر دې باندې بحث کوو چې د اختر په دریو ورځو کې چې طالبان اوربان اعلان کړی دی، د دغه اوربان د تمدید څومره امکانات سته او څنګه کولای شو چې د دې استفاده وکړو. تاسو هم خپل نظرونه راسره شریکولای شئ او لرغلو میلمنو سره خپل پوښتنې مطرح کولای شئ. خو تر هغه څه مخه به زه فری بازار تر دې مخاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه وړاندې کړم. سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وغځوي. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچني اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خپره ده او دوه غر ختونکي په ایورست غره کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وغځوي.
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي، دغه لوی ترین فرصت ټول قصه ختم شي. بین المللي قوت چې افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري، د افغانستان ولس غیږه تر خلاصه کړې ده، سره لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډیره پراخه.
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی، ویلي چې هغه به ونه غځوي. د خبره تیر شپه د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. ولسمشر غنی په خپل نننی پیغام کې ویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بالاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تږي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅه وکړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې ټول ګټو تاسیساتو ته لا زیان رسولو لاس واخلي. هغه په خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړی چې ویلی وو په تیرو کلونو کې طالبانو د $1 میلیارد په ارزښت ټول ګټو تاسیساتو ته زیان رسولی، هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. افغانان د اختر داسې مهال مانځي چې د جګړو دوام ډېری کورنۍ د غم په ټغر کښېنولی دي. د روژې سږنې میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ یې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر نجونو زده کوونکو وه چې شاوخوا 200 تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د خونړیو پیښو په دوام نن سهار په کندهار ولایت کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شول. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوي دي. نو موري زیاته کړه،
نن سهار 9:30 باندې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د سالحیانو په سیمه کې پر یوه ټکسي د وسلوال ترهګرو شخصي مین چاودنه کړې. دوه ماشومان په شهادت رسېدلي، دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي.
شغلی بارکزی زیاته کړی چې دوهمه چاودنه یو ساعت وروسته د میوند ولسوالۍ په بازار کې سوي چې په نتیجه کې د شوسو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغۍ په ټوله نړۍ کې خپره ده. کوچنی اختر په ډیری مسلمانو هیوادونو کې نن پایله او درې ورځې په دوام ولري، خو د افغانستان په ګډون ډیری هیوادونه د کورونا وایروس د خطر د کمیدو په هدف د رامنځته شویو محدودیتونو سره لمانځي. د اندېښنې هم شته چې خلک په شایي روغتیایي سپارښتنې سمې رعایت نه کړي. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي وویشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې د رامنځته سوي کړکېچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق کلک ملاتړ کړی او له غزې توغندوي بریدونه غندلي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا بایدن ویلی چې هیلمن دی دغه حالت هر څومره ژر چې کېدای سي ختم سي، خو اسرائیل حق لري چې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل صدر اعظم داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې ګواکې نوموړی د اوربند ته بیړه ولري. نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې به د حماس او نورو سختریزو ډلو د پوځي وړتیاو د کمزوري کولو لپاره اقداماتو ته دوام ورکړي. حماس ډلې هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښکاره کړې او د دې ډلې د سیاسي چارو مشر اسماعیل هانیه ویلي چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. اخوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لژکیو په جنوساید یا ډلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ، دغه ورځ ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړونکي بللی دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د دغه کلنی راپور څخه په استفادې غواړي د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر تیری کوونکي بولي. ښاغلی بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په تېره جنوري میاشت کې ویلي وو چې په شینجن ایالت کې د چین سیاستونه د بشریت ضد جنایت او نسل وژنه ګڼل کیږي. هغه دریس چې د بلینکن په خبره د بایدن اداره هم ورسره موافقه ده. او وروسته خبر دا چې دوه غرختون کې په ایورست غره کې مرسوي دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. دوی د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختون کې د ستړیا له کبله مرسوي دي. هر کال په منځني ډول 15 غرختون کې په ایورست غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده مړ کیږي. د خبرونو پای
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نن په افغانستان کې د درې ورځې اوربند لومړی ورځ ده. پرې خبرونه کې دا چیرو چې څومره امکان لري چې دا اوربند تمدید شي. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبانو روانه اونۍ په یو اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي، خو شرط دا دی چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریږدي. د افغانستان حکومت د دې اوربند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غني انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یوځای شي.
اول خپل ولس ډارېږي، ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جمعتو ته راځي، له جمعت نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې دا دریم اوربند چې طالبان او د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت کوي. په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مندي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو وطن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، دې ته موږ ډېر خوشحاله یو. په زمونږ دې کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشحالي و هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دواړه خواوې.
له پکتیا کابل ته راغلی او اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نظر لري.
او اخته ده خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی دوره چې نه باید اخته باید اتش بس ساتي عمومي اتش بس وسی ساته سره اتش بس وسی د خپل پکتیا وسیدن کو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلار سوی.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را اواره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغلاس وایم. خبرونه ته شرغلی سره اورو. سلامت
بلی اورو مننه شي ورسه
کور ودان. لومړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته، ستاسو په باور په لنډو باندې کلوستن وایسته چې دا اوربند افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
ډېره زیاته مننه مخکې له دې چې د تاسو سوال ته ځواب درکړم جناب علي قادر وزیر صاحب ته او تاسو ته درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه پېښې چې په روژه کې شوې دي هغو پېښو کورنیو ته تسلیت وایم. نو هر چند په هیت کې دا تسلیتونه خو دی مخنه بولی، خو خیر نن ملت غمجن دی، نن ملت غمگین دی، باید خپل تسلیت هم ورته وړاندې کړو. په دوه هیله چې یو باثباته او خوشاله اختر ولیدی و هم والد دو غنده دو ندی چې دا اوربان به وغځي او به نه غځي د دې د تصور کړم چې ګوریا د دوه وار نور چې اوربان وسو ندې په څول د پروسې خبرې دومره مخه ته نه تللې او هو سوازه بل رقم د مودسیم هیوادونه نو د نړۍ هیوادونه نو فشار وینو په د وضعیت باندې چې دا وضعیت د افغانستان اوسنۍ وضعیت هیڅ چاته د تحمل وړ نه دی نه داخلیانو ته نه د سیمې هیوادو ته نه د نړۍ هیوادو ته او په ځم کې یو بل خبره ده هم دا چې د سولې پروسه باندې ډېر جدي تاکید دا دی چې باید دلته یو سوله او ثبات برقرار شي نو کچېری مودو فشارو ته وګورو خدا فشارونه چې چیرې په دوډوارو طرفو یا په هغو ډلو چې د نن د افغانستان په جنگ کې داخل دي او لاس لري هغو ته ور فکر وکړو چې کله یو ځای نه اوبه را روانې وي هغه اوبه بندې شي نو په یوه لکه خوبه نشته دي نو که چیرې دا خلک حمایت نشي دي هر خانه او مجبور دو تشي چې دوی په خپلو قطو کې اتحاد وکړي اتفاق وکړي هم په داخل د افغانستان کې هم هغه څوک چې د کابل نه بیرون دي یعنی د حکومت نه بیرون دي هغه ډلې تفل چې نن د سولې
اغلی نظامي بل ما او بخښه پښتنه دا ول چې تاسو څه تمه لري چې دا اوربند به تمدید شي او کنه
زه تاسو پښتنه دوا په
پولند ولوتو پولند
بس اوس مو په دوه باندې باورمن یو کچېره درسوي وي او هغه د وطن ته یو تعهد وي زه فکر کوم چې دی بده اوربند وغځي اما هغه څه چې د طالبان نمغور وي دلی دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی اما د افغانستان د خلکو توقع هم ده چې باید فشار په واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي
مانه
که شکه مشکوکه چې راګي یم دغه چې حالت دغه څه مشکوکه
مانه حلیمی صاحب ته برسم حلیمی صاحب محترم تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکن ده چې دا اوربند تمدید شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیبر صاحب تاسو ته عدل خورته او د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او همدارنګه څوک چې د ماغه غوري د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورته وایم الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او لدین ورسته بیا غمونه ګورو بیا هم اجازه غواړم چې هغه مورنه ته چې په دغه څو ورځو کې خپل د کورنۍ غړي الله سور کړی دی په ډېر جرأت سره بوایم دواړو طرفونو ته که د حکومت طرف ته یې او که د طالب طرف ته یې هغه مظلومې کورنۍ چې تینه پاتې دي هغوی ته هم تعزیت وایم یتیمانو ته یې مبارکي وایم ځکه بالاخره ټول افغانان دي تیر تاریخ تیرې تجربې داسې ښودلې ده چې موږ تاسې هم تبصره پرې وکړه ده چې تیر کال چې کله اوربند وسو د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالي باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنجان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږدم موډل لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دي اما زه به یو شی وایم چې بر صاحب خدای دې وکړي چې اوریدون کې هم راته په غوسه نشي یو څوک وایي یو چاره تقصه کول شي یو خور وایي ډېر جنگ به کوو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات و چې ورته چې خور ولې دومره کړتېږي و درته یې شي ځنه کړتېږم خلک میکړتای دلته دغه د تیر کال اوربن نه شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګريس یو بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګريس په جمعات کې سره ور کېني کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت هغه د خوشحالي او کیسه په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له خونه ځکه وي کم بنوي
د
رهبرۍ چې خلک نه پرګريس سر نږدې
شي یو څه وضاحت ورکې ټوکې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي یوه یې ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تراشه منګه هر کله ورته ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده منګ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله منګ خلک غوي تورجی منګ په یو ګوشه دی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خپل اعلانې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیات نه شي نفرت دوام وکي نو یو دې بل ساحه ته مسره ورځي
مننه حلیمی صاحب آزادی سپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشه او مؤسس عادل بهرام نظامی اغلی نظامی تاسو هم دې ته هیله من نه وی چې اوربان به تمدید شي که چېرته دا اوربان تمدید نشي که هم عام افغانان دې ته هیله لري چې د آرام سا واخلي که دا تمدید نشي د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي آیا د سولې په خبرو به منفي تاثیر ونه کړي
ما د ما تاکید په دو خبره دلته د دې چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي ځکه چې د سولې پروسه روانه ده تاسو فشار د سیمې د هیوادونو او د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نورو خواته دي تاسو د دو فشار هم وینئ مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکره میز ته ورکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري هر جنگ په خپل ختم کې وصول حل لري یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به قربان ته تن ورکوي او دی به د مذاکره میز ته کینی
بله
کرامله مزمته چې د مذاکره میسته کې نه ناستل او دا اوربندم تمدید نشو واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځندنه شي او تقریبا دا څنګه شو ویل چې دا به سلطه سره کې ناکام وي اما ځندنه به شي ځکه چې د خپل اختیار ته نن موږ حکومت هم وګورو او دا طالبان هم وګورو تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظ لیری او حکومت نن د نظامی لحاظ هغه تقریبا خودکفا دی اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لیری نو یعنی دی هغه نسبی وابستگیان لیری چې هغه وابستگی به دی مجبوری وي چې دی به د مذاکره میز ترکینی
او
چې بیا د دو مسایلو نه سرکشی کی نو واضح خبره ده چې موږ به د سیر په زر کې سوله ونه لیرو او هغه تشویش د افغانستان د خلکو سره دی چې بیا با دلته کور په کور جګړه روانه وي خود د مور تصور نه دی لري خبر ده چې هیڅ امکان نه لري چې دلته امریکا خپل ناکامي وویني او مینی درسته ده چې نن د
افغانستان
ملکي قوتونه یې ځای په ځای دي
بله مننه تاسو اغلی نظامی د سیمه هیوادونو ته هم اشاره وکړه شغلی حلیمی د افغانستان ولسمشر نن د اختر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوز د مشر روسي سفر یو ډول وستایه او دا خبره وکړه چې کچرته تاسو ګمان کوم تاسو نشکاری دی په هغه کې په دې وینا په وخت کې نو اوریدونکو لپاره به دا معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړم چې ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دی او همدارس ویل چې د قطر له امیر سره پرون خبرې کړې دي کچرته دغه رقم یو خبري روان وي او لکه د ولسمشر په استناد نو فکر کوي چې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده د افغان سولې په ارتباط که دا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي
شیبر صاحب زه به په ډېر سیاسي لحاظ باندې نه غږېږم اما څه چې زما په زړه کې دي څه پسې پوهېږم هغه به له هېوادوالو سره شریکم یو دا د چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه په دې فکر کېم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به یې شي که موږ ناوخته ورځو، ډېره قرباني به مو ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل سوی. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه د اوربان به تمدید شي.
مننه حلیمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په هغه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه دی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې په لومړي یو ساعت کې زحمت چې بر ستاسو کوربه يم، بل ساعت زما همکار ظریف نظر د خبرونه مخته وړي. ولسمشر اشرف غنی نن د اختر تر لمانځه وروسته په خپله وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونې به سره واورو.
د سولې په لومړي ټوک باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې مالکیت او مدیریت دیموګي او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ور باندې جوړ کړو، دا به تاسو شاهدان اوسئ.
شغله حلیمی، لدی ملي ګډون څخه مطلب څه دی؟ کوم نوې پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوې هلې ځلې دی پروګرام نه وای، نه ما په دا هلې ځلې ګړندې شوې دي. زبه دومره وایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلسما رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب ترمنځ ناسته، نن بیا په همدغه رنګ په لمانځه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلسما رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی وي. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پرې وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دي انحصار غوښتونکي یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه شي لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګ به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق دا دي چې ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږي.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغلی نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینې افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړجاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی، سید چې یو آرامی براشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکې په تیره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې، په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حده؟
د دې د تمنه نظر فکر کړم چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت هغه ته موږ سولې ویلې شو چې په وکه د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که خزي هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق یعنی د بشر د حقوق په نامه باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او که چیرې یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیاتو باندې تدبیر شي او کلیاتو ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کړم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ به هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوق باندې بحث ونشي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي اصول نشي کېدلی. زه فکر کوم چې دغه تشویشونه یقینا چې په ځای دي، اما کله چې د مذاکرې په میز باندې کښېني هلته هغه خبرې ټولې اچولې کېږي، په ټولو مسایلو بحث کېږي، په لاسته راوړنو بحث کېږي، او د ښځو په حقوقو، د نرو په حقوقو، په ټولو د ماشومانو په حقوقو په ټولو بحث کېږي. کله چې بحث کېږي به حتما دا یو جام منځته تېرسي چې دا جام بیا کېدلی شي چې ملي او بین المللي تعهدات ورته هغه شي وشي. کوم تعهد دلته موجود نه وي نو واضح خبره ده چې به تعهد هغه سولم بیا پایدار نه ده. هغه هم دایمي نه پاتې
کیږي. ازادي پڅپو کې پروګرام اوري. په افغانستان کې د اوربند په ارتباط بحث لرو چې د اوربند باید تر اخته وروسته هم تمدید شي او کنه. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. لوي خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. ورلمخ له تاسو هیله کوم چې په لنډو لفظان خبرې وکړئ. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بل شمیره د 0998225. دا شمیرې تکراروم. لومړی شمیره 0999 203 1540، بل شمیره د 0998225، او نړیواله شمیره مو د 0042022111205001. نړیواله شمیره تکراروم 0042022111205001. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، له دوی به واورو. د اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته څنګه البته به خبرتیا به واخلو. اوریدونکو په لاین کې را سره و، تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو شته را سره، د دوی نظر به واخلم. بله، مهرباني وکړئ.
ځکه دا غوښتنې خواسته ما درسم خاص خاص زموږ ته زنګ زنه درم چې یوه وشمه و به همکاران تن مبارکي وکړم. که تاسو تشکر شما
ډیره مننه. تشکر کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت سره وخت تر دې ساسو مبارک شه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ. آزادي سپوک پروګرام ته. بله،
سلام محمد، سلام نو نیکی له تاولانه کوم تاسو درنو من منوته.
مهرباني.
مېلمنو نن دا پښتنه د مېلمنو دغه اوربان خو ښه ده، مونږ خو یې نیم ساعت له پالم اوربان ښانګیرو، خو خدای پاک وکړي چې داسې نه شي چې د دې اوربان په ځای باندې د مونږ نه څلور چنده پنځه چنده وار بیا بېرته واخلي. دا چې اوربان به مونږ بیا څه کوو؟ مونږ اوربان غواړو د خیر اوربان غواړو، د عمر اوربان غواړو، د سولې اوربان غواړو. منګ به دا اوربند څه کوو چې دا درې ورځې منګه باندې په خوشحالۍ خو نهشته د خواشي په خوشحالۍ تېرې کړي، او سبا بیا را باندې بمبارونه هم کېږي او توپونه هم را باندې را وړي او دوه چنده وزني. منګه نړیوالې ټولنې نه غواړو، نړیوالې ټولنې نه چې نړیواله ټولنه ملګري نه لتونه نه شورا باید چې د منګه په منځ کښې را وغورځېږي، مداخله وکړي چې ته وطن ته
بس مانانه. چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. دغه اوس له کندوز خبر لرو چې هلته چاودنه شوې ده. له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی نور ټلیفون نه شو اخیستی. په دې برخه کې به له خپل خبریاله واورو چې دا چاودنه چیرته شوې ده او څه تلفات یې اړولي دي او که نه. مهرباني.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار تقریبا یوولس بجې د کندوز ښار دوري سر ښارګوټي کې، دوري سر د ښارګوټی د کندوز مرکز ختیځ لور ته موقعیت لري. په همدغه دوري سر سرک د هوایي ډګر سرک هم په همدغه دوري سر ښارګوټي تېر شوی ده. یعنې دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه وي، دلته پوځیان هم راځي، ملکي وګړي هم راځي، دلته دوکانونه دي سودا وي اخلي. نن یوولس بجې په دغه سیمه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې دوه تنه د یو ماشوم په ګډون وژل شوي دي او څوارلس تنه نور به د شپږ ماشومانو په ګډون ټکان شوي دي. د کندوز او زوی روختون یو نو کریوال ډاکټر فهیم حسنزاده رسنوی ته ویل چې د پیکل ځای څخه او زوی روختون ته شپاړس تنه را انتقال شوي دي چې په دې شمېر کې دوه تنه وژل شوي دي او په وژلو کې یو ماشوم ده او یو لوی کس ده او په ټپیانو کې هم شپږ ماشومان او نورې متبقي لوی کسان دي او نجونه د پاخو عمر کسان دي ټپیان دي. دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ده. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر حسین قهرمقل هم دغه پیښې تاییدوي خو د پیښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي او د دغې پیښې مسؤلیت یا پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او یا کوم بلې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
مننه حلیمی صاحب، که چرته تاسو ته راشو یوې خواته اوربند او بلې خواته دغسې چاودنې او د افغانستان سیمه ییز چارواکي هم چې هره پیښه وسي وار له واره طالبانو ته لاس نیسي، که چرته حکومت طالبان هر وخت ملامتوي او موضوع هم نوي معلومه شوې، فکر نه کوي چې دا هم ممکن د سولې په خبرو منفي تاثیر وکړي؟
اول خود کورونا ته د صبر غوړم او د شهیدانو ته الله جنتونه ورکړي او زخمیان دې خدای تعالی په عجل جوړ کړي. جناب شیبر صاحب، کله چې میدان د جنگ ګرمي بیا هر څوک پکې لاس غځوي، خو مسؤلیت دی چې چا د جنگ میدان ګرم کړی. تاسو به بل د ټرمپ جمهور رئیس خبرې هم اورېدلې. زه نه وایم چې دا پېښه به حتما طالبانو کړي، شاید نور چا کړي، لا هم وضاحت نشته، لکه تاسو خبریال چې ویلې. ولې موږ باید دغه خلکو د مداخله لاره بند کو، باید دې ته زمینه مساعده نکو او دغه د جنگ میدان ګرم نکو. بلاخره که دغه اوربند دوامدار وي او د سورې خبرې شروع شي، دواړو طرفونو ته به هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم وي چې څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبرې ورانې کړي. زه متیقن یم ځینې ډېر داسې کسان به وي داسې لاسونه به وي چې غواړي دغه اوربند یا دغه د اهل الاقل د اختر درې ورځې آرام تېرېدل یا یو په بل باندې حسنینت اعتماد کول دا به خرابوي. بنا ان زه د ما خبره ټول هم داده شي، راځي د جنگ میدان سوړ کو تر څو بیرونی دښمن او یا دریم لاس هم وبېزو.
حلیمی صاحب، په همدې برخه کې چې د جنگ میدان سوړ شي، فکر نه کوي چې په الفاظو ته باید یو څه پام وشي؟ ځینې کسان دا انتقاد کوي چې د حکومت ژبه یو څه ترخه ده. مثلا د لوګر په مرکز پل علم کې د دولسم ټولګي د یو شمېر فارغانو تر وژلو وروسته ستاسو وینا ډېره تونده نه وه؟
جناب شبر صاحب، دوی هغه طرف مقابل طرف ټول ملت تکفیروي، موږ څوک تکفیر کړي نه دي. اما په دې باندې په ډېر وضاحت وایي چې د مسلمان مرګ د قرآن او د احادیثو د نصوصو په اساس باندې مرګ ناروا ده. موږ شرعي خبره کوو که هغه په تنده لهجه یې، شاید هغه به هغه د ملت درد و زه به په احساساتو کې راوستلی یم. علل اقل زه دغه احساسات د دې نه دغه کوم چې زه په ملت دردېدلی یم. که د ما درد دومره زیات وي چې زه احساساتي خبرې کوم، جاني مقابل د علل اقل دا درد دومره احساس کړي چې په خپل ضمیر کې دې وګوري تر څو د دغو مظلومو له وژلو نه لاس واخلي.
حلیمی صاحب، له تاسو د یوه دیني عالم په حساب پوښتنه کوم. تاسو د یوه دیني عالم په حساب دا جګړه روا بولئ چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته دی شرعي وایي د هغه له خاطره جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صاحب، دا ډیر اوږد بحث ده. موږ که دا جګړه حلاله بللی، دا جګړه روا بللی، د جګړې په هغه طرف کې به وو. موږ یو شی باندې ټول اسلامي نړۍ، ټول نصوص، ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزن په هر علت باندې شي، د مسلمان وزن بغیر د قصاص او حد نه چې هغه په قرآن کې ذکر شوی دي، بځینه بغیر د مسلمان وزن ناروا دي. هر څوک چې جنګ شروع کوي یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوه کولی، جنگ به کولی، به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي، نه په حکومت کې نه په ملت کې. هیڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده. که نواقص په کې لري یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه وایم چې اسلام غواړم، ته وایي چې اسلام غواړي. د اسلام د تعریف په اساس باندې یو بل سره
وځي. د جناب شیبر صاحب چې زه هم غواړم کور جوړ کړم، ته هم را سره متفق دواړه ورونه یو کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ده چې دا نقشه د کور څنګه جوړو. آیا په عقل سره به د دې تصور وشي چې ما او تا د نقشې په سر باندې سره وجنګېږو، حال دا چې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو؟ د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته. هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ده، هغه اسلام نه وځي. ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، هغه روزه نیسي، هغه عبادت کوي، هغه د قبلې تر منځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږد ده. آی کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دغه بحث ورسره وکړلی شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفک واخلي، د جانب مقابل وزل هم دومره د اسلام نه مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف خلک مخالفت ګڼو چې دې طرف وزل کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوو چې څوک تکفیریان کړو، چا ته کافر ووایو، چا ته مرتد ووایو، د دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت کړي، او موږ دغه جرأت نه کوو والعیاذ بالله چې مسلمان ته د دین نه وباسو. هم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک چې ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیري ټاپه لګوله. موږ بیا هم وایو چې هغه به د تکفیریانو نه وي. موږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکامو او د رسول الله په حدیثو باندې له اسلام نه ونوځي، موږ دی بیا هم کافر نه بولو. بناء موږ دغه جرأت نه کوو. ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر مسلمان تکفیر نکی ترڅو چې مسلمان کافر نشي، د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه علی میسه. البته د حکومت په دغه خبرو باندې چې کله ناکله انتقاد کوي، او یا د طالبانو په خبرو باندې چې په حکومت باندې انتقاد کوي، ځینې کسان هر وخت دا خبره کوي چې باید خبرې نرمي وکړي. په دې برخه کې به بیا هم راشو، خو د اغلی نظامی نظر به واخلو. تاسو څه فکر کوي؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمي خبرې وکړي، او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمي خبرې وکړي؟ مثلا له دې خبرو څه جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توندې خبرې کوي؟ که څه هم حلیمی صاحب خود خپلو خبرو په برخه کې وضاحت ورکړو، تاسو څه نظر لري؟
ډېره زیاته مننه. کله چې پروسه د سولې شروع کیږي او په هغو کې یو عنوان یوې ادارې ته ورکول کیږي د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې د شورا په نامه باندې یو ارګان لرو. عام تام مسؤلیت یې دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دو ته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تیره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا ادب مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دغه کړکېچه ووځو. درسته ده، ډېره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلي وي، ځکه ټول مسلمانانو ټول کنکي ځوانانو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیږم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی، مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعه باندې، دا هیات د اوتمان غټ غټ مولویان دي، شن را پیساب عالمان دي، د سرتور سترګم دي، ته موږ نه دی ډېر ښه پوهیږي. اما ولې بیا باید د مظلوم ولس قرباني د سیاسي معاملو شي؟ دا خو به حتما د سوله به وشي، دوی به حتما په دو توافق ته ورسي چې په میز سر کینی او دوی د تقسیم 50-50 وکړه. اما دلته دغه ځوانان چې د موږ قتل کیږي، او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو، او مسؤلیت په خپل د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي، دا کوم بورد نه لري. دا موازی خبره ده چې تاوتریخواله زیاتی وي، کینه زیاتی وي، دواړو طرفو ته کینه زیاتی وي. پس دا مسؤلیت شورای عالی مصالحه یا د مصالحې عالی شورا مسؤلیت دی چې دی باید هغه مصالحه وکړه. مصالحه په دو معنا، چې اول د خبرو نه باید دی نرم شي، دوام باید جګړه دګار باید سوړ شي. دا خبره یو سوړ جنگ دی یو ګرم جنگ دی، دواړه جنگونه باید ورو ورو هغه شي.
مننه
مطلق مسئله د شورا ده. مننه
د سیاسي چارو کتونکو مسامل شینواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته هم شراغلاست وایم. اختر مو مبارک شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکن ده چې د اختر درې ورځنۍ اوربند تمدید شي؟
مننه، سلامات اوسئ تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه اختر یو وسیله شي د افغانستان د راتلونکي امن، سولې او خوشحالۍ لپاره. منګه که دغه وګورو په دې اوسنی وضعیت کې، دغه اوربند خو یو ښه خبر و او خواله دا و چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله را اوچته شوه. اوربند په هغې کې حکومت دا را اوچته کړې وه چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې. او دې ځل د طالبانو طرف نه و چې دا یو مثبته خبره ده، ولې سره د دې چې د هغو په اعلامیه کې یا د هغوی د ویانو په خبرو کې که موږ وګورو، هغوی ویلي چې دوی هېڅ اراده نه لري چې دغه تمدید کړي. نو حالت کې موږ وګورو که تمدید چې د افغانستان د ولس لپاره ډېر ښه دی، د افغانانو لپاره هم ډېر ښه دی، ولې که تمدید نه شي بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي، هماغه بدبختیانې دي. افغان ولس بالخصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره مسلمانېږي. نو په دې اساس باندې که موږ دې حالاتو ته وګورو، خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانېږي چې دا دوام ورکړي. دی
شینواری صاحب، څه باید وشي په لنډو چې اوربند تمدید شي؟
خبره داره چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي، ځکه چې دغه مجلس د ترکیې چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دی، دغه زر تر زره دایر شي تر څو چې توافق په عمومي سطحه باندې ونه شي. زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند راشي. نو په دې اساس باندې لازمي دا ده چې یا هغه د ترکیې مجلس او یا عین وخت کې په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامداره اوربند وشي.
مننه شینوار صاحب. له حلیمي صاحب واورو، حلیمي صاحب د ترکیې غونډې ته لا هم د افغانستان حکومت هیله مند دی چې دا غونډه به جوړه شي، ځکه ترکیه خو ویلی و چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي؟
بله، تاسو په دویمه پوښتنه کې د جنپاب رئیس جمهور هغه امیدواري وښودله چې له ځینو هیئتونو سره یې کتلي دي او له ځینو سره یې خبرې کړي دي. لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسه کېږو نه. زه متقین یم چې په هغه طرف کې هم علما شته، هم عاقلان شته، هم داسې کسان شته چې د ملت په درد به ودردېږي او هغوی به هم خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي. باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې چې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړلی شي، ځکه چې هغه حالات ما ته معلومېږي، ولې امیدواري تر ډېره حده پورې شته. او مخکې شینواری صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه، زه متيقن یم ان شاء الله الرحمن چې که مذاکرات بالاخره په ترکیه کې من هيئه اسلامي هیواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هیواد، هلته که د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي، نو د طویل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي.
د افغانستان ولسمشر حلیمي صاحب نن د اختر تر لمانځه وروسته دا خبره وکړه، څو ورځې مخکې هم تکرار کړې وه چې په طالبانو اشاخ وکړو چې راشي په یوه لویه جرګه کې سره کښېنو. په دې برخه کې دا صرف د یوه وړاندیز تر حده ده که نه حکومت دې موضوع ته یو څه کار هم کړی؟
نه، دلته هدف درې حالات دي. یا به په سیاسي میز ته سره راځي چې سره جوړ شي، یا به مذهبي بحث ته راځي. او موږ او تاسې یو ډېره تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې، یا به جرګې ته راځي. زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی، هغوی پشا شوي دي. یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وکړي چې راځه د جرګې په حیث باندې سره کینو، جرګمارانو ته کینو. خو د دې به دا معنی وي چې د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده. دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي، دا د هغوی مسؤلیت ده.
مننه حلیمي صاحب. اغلی نظامی، که لتاسو پوښتنه وکم، د خبرونې وخت یو څه په راټولېدو دی او کم پاتې دی، که دې ته راشو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ دا د جرګې وړاندیز ستاسو خوښ دی، د استانبول غونډه او که نه کومه بله لار هم شته؟
ډېره زیاته مننه. ګورئ که موږ کمش خبرو کې ویلي دي چې دا جنګ نه د افغانانو وه، نه افغانان فایل کرده دی. دلتا لاسونه شته دی، دلتا مداخله شته دی، ما را مداخله باید گردیدم بچنن مونو شکره لی چی یو دقیق یو آدرس جور کرو او پا آدرس باندش پر طول شو کار پیو کن. اما چون پروسه پا دو حکر شروع شوی ده کنفرانس اونس ده اغا میاندگیری پی حساب بانده ده استانبول کنفرانس ده که ده خیلی ده کنفرانس نه دیر مهم دی که حتما ده باید که کنی ده که دیسی مهم او دیل ده لده او دیل ده من طول ده فعالی دلی لیده که ده باید اغا قنکی ده افغانان تخبلوکت که باید فکینی. اما مخت مهم داره چه چه مستره کم کلی چه چه زرت زره مستره کم کنو پا یومیز بانده اغا که دموږ انانې نوی جرګه وي چې طالبان یې ورته قبلوي ډېره بخیوي چې په خپل کس کې را شي کینین دلته په کابل کې کینسته جرګه شي او دا مشکل حل کا ځکه دواړه طرفه کلمه وي دواړه طرفه مسلمانان دي پس جګړه په څه ده خو هر څه چې دي باید خبرو باندې څه حل شي ټوپک په خوله باندې سړی پوهېدلی یا خبر حل کېدلی اوس موږ ډېر جرګې جوړې کړي وه او د ټوپک په زور موږ جوړې نو زه فکر کوم چې دغه هغه ټول آدرسونه دي که استفاده ترې وشي د دو وخت نه دو مرحلې نه اساسه مرحله ده موږ ته نن زمینه مساعده ده دواړو طرفو ته هم د دوحه کنفرانس هم د استانبول کنفرانس او هم جرګه اما چون شروع په دوحه کې ده باید هغه هلته موږ باید یو جواب واخلو پس تو باید حرکت وکړو چې کومې خواته افغانستان ته رسو
بله
او که بیرته جګړو ډګر
له شینواری صاحب نه باورم شینواری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي له کومې لارې له جرګې د استانبول له غونډې د دوحې له غونډې حتی د افغانستان دننه یو غونډه له جرګې پرته
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان ته سوله راولي هماغه وشي چې په هر ځای کې وي ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپلو مینځو کې کینی دا بهترینه خبره ده بهترینه هغه ده موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه په هغه کې نه خارجي ملکو نه بل څوک دخیل او مستقیم مذاکرات او هغه سوله وشوه که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کیږي ځکه که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي ولې که هغې ته نه اماده کیږي د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو امادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کیږي قطر هماغلته ناست دي مذاکرات کوي دواړه طرفونه سره بحثونه کوي داسې کیدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې هم ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ امنیت نیسو نو خوالی دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کیږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي او خپله وزیر صاحب مخکې وویل وزیر صاحب حلیمي صاحب دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کینی د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي امریکا درته ویل چې زه اوزما اوس د داخل خپل خلک دي ولې افغان وژنه کوي د دې مخه ونیسئ او په مخ لاړ شئ نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخ نیسي او هغه مذاکرات پر مخ ویسي.
مننه شینوار صاحب. په افغانستان کې درو ته 3 دقیقې پاتې دي 10 دقیقې تقریبا پاتې دي. حلیمی صاحب په دې حساب باندې د اختر لومړۍ ورځ په تیرېدو ده پاتې شوې 2 ورځې حکومت څه هڅه کوي چې اوربند تمدید شي په دې پاتې 2 ورځو کې او کنه انتظار دي چې طالبان څه کوي؟
حکومت خو همیشه د خپل ملت د درد او د غوی له اغستون زونه خبر ده او کوشش کوي چې غوی دردونه کم شي. زبا د حکومت یو مسؤول دی او کوچنی مسؤول په حساب باندې دومره وویل چې حکومت به هیڅ کله هم دې ته نه ونه وایي چې یو څوک غږ وکړي چې موږ د افغانانو وینې نه تویو او دوی وتوایي چې نه حتمه نه تویږي. هلې ځلې شته هلې ځلې روانې دي ډېر نیکان هم شته او هغه څوک چې دواړو طرفونو ته خیر غواړي شته په منځ کې چې خبرې کوي هلې ځلې روانې دي. امیدوار چې دغه اوربند تمدید شي ترسو مو دغه ملت چې دغه ډیر وخت اله قبر کندلو باندې او یا په هم د زخمیانو او د شهداو په درملنه یا په دفن کې لګیاو یو څه سا واخلي او څه د آرامش سا واخلي کوشش دا در روان ده چې دا تمدید شي. البته بیا هم په ټینګار سره وایم که مقابل طرف د اوربند تمدید وغواړي حکومت به هیڅ کله هم دا ونه وایي چې موږ دا تمدید نه کوو، او که حکومت ووایي چې دا تمدید نه غواړو یا د درې ورځو په ځای د یو میاشت نه کېږي پنځلس ورځې نه کېږي، د افغانستان علما به په ډېره کلکه د هغوی په مقابل کې ودرېږي چې چېرته حکومت نه غواړي. اما موږ متعقین شي همیشه د افغانستان حکومت د علماو غږ ته او د خیر غږ ته همیشه لبیک کړی ده.
مننه حلیم صاحب. اغلی نظامی، تاسو د یو سیاسي ګوند مشر په صفت باندې له نورو سیاسيونو سره داسې یو څه هڅه کوي او یا مو نیت دی چې په راتلونکو دوو ورځو کې لږ تر لږه یوه هڅه وکړي تر څو افغانان دې ته وهڅول شي چې اوربند تمدید کړي؟
سچ په تله کې تمخم اعلامی درلودلې، غونډې م درلودلې، هوسه هم هغه خپلې هلې ځلې ورته لیدو چې په هر شکل کې دا اوربند باید وغځول شي. تاسو که د مو خبرو ته په اول کې پام وزه ډېره طرفداره د دوم چې دا اوربند باید وغځول شي او د اوربند ته هر رقم چې کې لاره باید ورته هواره شي او قناعت حاصل شي د دواړو طرفو. زه فکر کوم په جنګ باندې هېچا میدان نه دی ګټلی، تر اوسه په هېڅ تاریخ کې میدان په جنګ نه دی ګټل شوی. اما دلته د بېوزلو په وینو باندې د فکر کا چې میدان وړلی شي دا نو ډېره خطرناکه خبر ده، دا هېڅ بور نه لري. اما موږ په حیث د سیاسي فعالینو په صفت باندې موږ خپلې غونډې لرلې، موږ هلې ځلې لرلې، حتی د مخ د دو چې فیصله دو ته وشي چې یو اوربند باید په اختر کې وي که نه وي، موږ تاکید په همدو وا چې حتما باید د اختر کې اوربند وشي او دا اوربند به حتما حالا پاک یوه وسیله وګرځوي دایمي اوربند ته.
مننه. شنوار صاحب، طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله داره چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسی خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونی ده. په عین وخت کې دلته داره چې د افغانستان د ولس د طرف نه هم په دې مسالې باندې باید کار وشي. د مشران دي، نمایندگان دي، د افغانانو خپل افغانان دي، مدني جامعه ده، سیاسیون دي، مخکنی خلک، دا ټول باید سره متفق شي په یو واس طالب ته موي او حکومت ته موي چې مسله نوره ختمه ده. خارجان ووتل، ناتو په وتلو ده، امریکا په وتلو ده، نور افغانان پاتې کیږي. باید خپلو کې سره کینی، خپلو کې سره خبرې وکړي او د افغانستان د دې څلوېښت کلنې جګړې دپاره یو داسې پای ته سره ورسیږي چې د افغان ولس پکې ګټي.
مننه شینوار صاحب. حلیمی صاحب محترم، که چیرته دې ته راشو، افغانان تل دا انتقاد کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. روانه اونۍ د پاکستان جګپوړی پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر اشرف غنی هم مخکې په خبرونه کې دې ته اشاره وکړه، نن په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړله چې ځینې مثبت خبرې کړي دي. څرنګه په پاکستان باندې د افغانستان د حکومت اعتماد د سولې په برخه کې تر پخوا پیاوړی شوی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طبیعي خبره ده چې په یو چا به اعتماد کوي، ځکه نه غواړي هر هغه لاره، هر هغه خبره، هر هغه اقتراح یا پیشنهاد چې د افغانستان د سولې لپاره څوک وړاندې کوي حکومت یې نه ردوي. ولو که له هغه طرف نه همیشه هم دروغ ویل شوي، همیشه هم بې اعتمادي شوي، ولې بیا هم یو قدم هم چې څوک د سولې لپاره وړاندې ګدي د موږ حکومت بې اعتمادي دې لپاره کیږي، کېدای شي دا به په خیر دي. ښه، له جزئیاتو نه خو نه یم خبر، ولې دومره پوهېږم چې خبرې ښې شوي دي او وعده په دې شوې ده چې د صلحې ګامونه به ګړندي شي. او طبیعي خبره ده چې دا جانب مقابل چیرته اوسېږي یا چیرته ناست دي، له چا سره به واک اختیاري، شاید په دې ارتباط هم خبرې شوي.
حلمی صاحب تاسو ویل چې ژمنه شوې ده چې خبرې به مخته لاړې سي، لیکن د افغانستان حکومت په خوا دا خبره کړې وه چې پاکستان باید عملی اقدامات وکړي. د عملی اقداماتو ژمنه هم کړې.
ما ویلی چې بار بار دغه طرف نه، د پاکستان د حکومت له طرف نه، چې صراحت وایم، بار بار وعده سوي دي او بار بار خپل وعده مخالفت کړی دی او هغه وعده کاذب ختلې دي. ولی بیا هم د افغانستان حکومت په دې مکلف ده چې یو امید هم څوک ورګي یا یو قدم هم وړاندې شي، دوی باید رد نه کړي، ځکه چې که موږ رد وو بیا به سبا موږ هم د خدای جل جلاله په مقابل کې او هم د ملت په مقابل کې مسؤول یو، چې هلته یو زمینه دي چې وه خیر ده که نه نوي غلطۍ سوي وي په سلم وار باندې د خلکو غوښتل چې صداقت وکړي، رښتینولي وکړي. ولې لکه په اولو خبرو کې چې ما وویل، اوس فضا، هوا او دغه پالیسی د منطقي او د نړیوالو هیوادونو دا په تغیرې دوه، نو دا هم دې ته امید ورکوي چې د افغانستان جمهور رئیس یا د افغانستان حکومت د پاکستان په دوه نوې پیشنهادونو یا په نوې وعدو باندې یو څه ناڅه دې باید ورته منتظر شي، رد کوي دې نه امیدونه دي وکړي.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی، د خبرونې ورستیو ته رسیدلی یو، په لنډو کې تاسو وایئ چې له حکومت څخه تمه لري، له طالبانو څخه؟
د مات دوړ خو نه تمه د سیاسي فعال په صفت ده چې هر څومره چې کړلی شي باید گذشت ولري او زر ته زره په یوه اوربند باندې تفاهم ته ورسي، ځکه هیڅ مذاکره بدون د اوربند مخکې ته نشي تللی. که دی غواړي چې مذاکره وکړه او سولې ته حرکت ورکړه، نو اولین قدم د سولې د تعداب خښته اوربنده یه. زه مخالفت دیر نکرم، اما خور کم بانده زه باور نلرم ده خودمانان لیری که زه بتا نواجنم، خدای نخواسته علیمی صاحب واجنم یا با علیمی صاحب نواجنم تا بواجنم. یعنی کوشش باید باشه چه دیر دقیقه شدت دو خبر تورکل شی، چه سل پسل که بایدال تا اوربند شی، چه تو خبری وکرلی شی پا جنگ خالوان نویشه لکی خوب دی باید وربند وکا چې د کینی په کلیاتو په جزئیاتو نه کلیاتو ته ولاړ شي. که د جزئیات مطرح نشي، مو په واقعي خبرو تر رسیدلی نشو، فیصلې نشو کړلی او د جنګ همدومره کم دوام لري. دواړه خواوې د افغان ولس، د غریب ولس په خاطر، د فقیر ولس په خاطر باندې د څومره هلې ځلې کړلی شي باید وربند باندې فشار واچوي.
آغله نظامی، عادله بهرام نظامی، د جمهوری غشتونکو د ګوند مشه، لتا سومننه کوم د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم، هم درس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینوار څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخسته. له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د وخت کمیله خاطر مو ونه شوي کولای چې د دوی نظر او د دوی پیغامونه له میلمنو سره ډیر شریک کړم. البته د اساسي راډیو په خبرونه کې مونږ د اختر په مناسبت د اوریدونکو ډیر پیغامونه شریک کړی دي. بیا مو هم اختر بختور زحمت شي ورې اجازه غواړم.
مرور ځان سره راولا سوی پا بارو تو رانوی جار زمونگا کلی دی